سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایر روشن د تخنیکی چارو په سمباله تر کله کو خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له 2 شپې تر 2 ورځو زیاتې ښکاره کمرې په سړکونو، کوڅو او مهمو ځایونو کې نصب کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قنی په یو ویډیو کلیپ کې چې پر خپلې ټولنیزې شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر یې ښیښې ده وایي دا کمرې یې د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې نصب کړي دي. هغه ویلي دي چې د امنیتي طرحې له مخې به د ښار ټولې سیمې تر څار لاندې راشي چې د کار به د جرایمو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویلی چې د امنیتي کمرو د نصب لړۍ به د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د امنیتي کمرو له نصب سره د پښتنو هم راپورته کیږي چې د خلکو د خصوصي حریم خوندیتوب په کې تر کوم ځایه په پام کې نیول شوی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به څه باندې یوه اونۍ وروسته د سنبلې په 19 نیټه د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت نن چهارشنبې په یوه اعلامیه کې ویلي دي د سالنګونو د 30 کیلومتره لویې لارې د بیا رغونې چارې له څه مودې راهیسې پیل شوي او د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو په موخه به دغه لار د 12 ورځو لپاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وي. په لمه کې له ملي سوداګرو موټر چلوونکو ټول هیوادوالو غوښتل شوې دي چې د 12 ورځو په جریان کې د خپلې اړوند اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په شمال کې د سالنګ لارې یوازینۍ لار ده چې 8 شمالي ولایتونه له مرکز او د هیواد له نورو سیمو سره نښلوي. مسافر او موټر چلوونکي تل د دغې لویې لارې چې د سالنګ په تونل کې تیریږي له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاکستان د پخانی صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل ویلی دی چې په زندان کې د موکل د پات کېدو موده 2 اونۍ غزول شوې ده. د سه‌شنبې په ورځ د اسلام آباد عالی محکمې د توشخانې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا سنډولې او د هغه د خوشي کېدو امر یې کړی و. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبه فرانس پرس اژانس ته وویل چې موکل به یې د یوې پټې دولتي سند د افشا کېدو په یوه بله قضیه کې د 2 اونیو لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې له ملکودو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 5 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منع شوی دی پر ځان یې ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 10 قرغیزي ښځې او 3 ماشومان د سوریې له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان د دې هیواد د باو چې کلونه د سوریې په شمال لویدیځ سیمو کې بند پاتې و په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي دي چې د قرغیزستان شاوخوا 8500 وګړي په سوریه او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شوي چې یو نیم سلی وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل له وړاندې درته د مطالب لرو. خبرونکي برا سره د پخ پرونه کې برا سره دا واورې چې د نړیوال عدالت لپاره د امریکا سفیر وایي چې د طالبانو بندیزونه پر افغانانو جنو او ښځو نه عادلانه دي. د چې د مېرمنې په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې نن د بېدرکه کېدو نړیواله ورځ ده. د چې په افغانستان کې اوس مهال بې دلیله څومره خلک بېدرکه دي په دې اړه هم درته یو تفصیلي راپور لرو. او نن د اګست 1 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ پوره کېږي. دا چې افغانانو د دغې وتلو نه څه تمه درلودله؟
د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدي.
نورستان ته به هم ورشو چې 5 ورځې کېږي په ځنګل کې اور بل شوی دی. د چې د دې اور د وژلو هڅې څومره بریالۍ دي په راپور کې به درته ووایو. نور مسایل هم شته، ملتیا مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. تاسو زموږ غک د ازادي رادیو نورې رازو د تاریخ پرونی نوړې مطلب ته د نړیوال جنګي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وايي د نجونو خزو په زکړو بندیز طالبانو ډیر عادلانه عمل دی. من وینسکاک د خبره پرون خبر اعلان تکړه د هغې د خزو پر وړاندې د طالبانو اوسنۍ چنل په چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض سره تشبیه کړی او دوی هم ویلي دي چې متحده ایالاتونه د طالبانو خود خود زورول په ډیر زیر سره څاري. تفصیل به در راپور کې.
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینسکاک د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو په زده کړو بندیز بې زمیره عمل بللی وایي. دوی د طالبانو لخوا د ښځو زورول په دقت څاري. هغې پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls education and
کله چې د نجونو د زده کړو بحث کېږي په حقیقت کې دا د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیاو د ځوانانو نجونو محرومول له عام فعالیته د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه له همدې امله موږ د دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینسکاک د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پرېکړه د دوی مشر کړي. خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر د نجونو ښځو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتاید یا تبعیض سره ورته بولي خو زیاتوي. متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري، خو بیت وینسکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان نجونو او ښځو د ستونزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي. په سویل افریقا کې په نژادي اپارتاید یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1943 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوست او تور پوستو ترمنځ توپیري چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1989 کال کې بریا ته ورسېده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په ښځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي. حخوا یو شمیر افغان فعالان هم له نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند تبعیض بولي او تر خوای د دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریز نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی
نو زه پر ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو ژغ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د افغان میرمن نور غوښ ته غوښ حق ورکول سیغه په اسلامي چوکاټ کې مشخصه حق واړو. ټول نهادونو هم داسې چې په دې هیڅ د افغان میرمنو ترمنځ څنګ ته نه دی درېدل کاغه د مکاتب موضوع سی کاغه د پونتون موضوع سی کاغه د وظیفه موضوع سی.
طالبان وخت لبی ازلی رسیدو وروسته افغان جونې او خزي لزده کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایلو دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډیری ازادۍ اخیستې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا عمومي تفریح پارکونو او تفریح ځایونو ته د بندیزونو په دوام دی. شمیر خزو په خبره دوی د کابل په نمرنۍ مکرویانه کې چې ژوند کې وایي چې دوی دا د خزو پارک هم تړل شوی دی. دوی وایي په دې پارک کې هیڅ نارینه نه و او له ورتلونکو سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو پلورنځي هم ټولو خزو مخته وړل. تفصیل په دې راپور کې
چې وخت لک پیدا کړ د کور د کارونه بس درته راتلو نو متاسفانه کله چې دا بند شو ټول زیات خفه شول ناهیلی شول چې ولې دا خو د خزو یو محل دلته خو نارینه نو
د لومړی مکرو یا نوشتون کې او افغان لیکواله وګی امیر وای لکه مې ورځې چې طالبانو د دوی په سیمه کې د میرمنو ځانګړی پارک تړلای خجه د بندر او ټولې دلو لپاره هیڅ ځای نه لري. اغلی امیر ازادي رابطه وی افغان میرمنو د دوی د حقونو اخیستل چې اسلام دین ورکړي دوی ته د زغم وړ نه دي. نوموړي زیاتوي کله به چې روحي فشار ور باندې زیات شو نو د کور په خوا کې به نږدې د پارک ته ورتله. خو خبره یې اوس طالبانو لاغه هم محروم کړه.
یو ښکلی پارک جوړ شوی چې په معیارونو برابر و. کانتینې درلوده چې په هغه کې میرمنې بولاني ګانې پخولې، سمبوسې، چپس او نور خوراک، کباب، منتو، داسې نور شیانې خرڅو. ښځې به راتلل دلته به مازیګر او سهار او په هر ټایم کې سپورت به دوی کوو، پخو ته به مر ورکوو، د ماشومانو د سپورت دپاره سامان آلات میرمنې به د دې بلاکونو نه به راتلل، په خوشحالۍ سره یې وخت تېروو، غم غلطولو دپاره تلل، او اوس د دوی په مخ بند دی.
د طالبانو د حکومت دا اقدام وروسته له هغه دی چې مخکې دوی ښځې او نجونې عمومي پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګ څخه هم منع کړې وې، او په وروستي اقدام کې بند امیر تفریح ځای ته هم د دوی په تګ بندیز ولګوه. نرګس چې په خبره رواني ستونزې لري وایي د لومړی مکرویانو په سیمه ییز پارک کې به له خپلو دوستانو سره کېناستله. په باور یې یوازینی د راز و نیاز ځای همدا پارک و.
خورخوندی سره ټولیدلو او خپل د زړه رازم یو بل سره شریکو. پارک دی او تفریح ځای و، د هیلو لپاره تلو، د ارزوګانو لپاره تلو، د دوستانو د لیدلو لپاره تلو. نو اوس پارک بند ده، مونږ چې کله لاړو ډېر خفه شو. نه تنها د مکرویانو پارک، په ټول افغانستان کې پارکونه دي باید خلاص شي، لکه موږ غوندې ډېر خلک داسې زړونه تنګ دي او راځي د خپل دوستانو سره، خورخوندو سره، همکارانو سره، ته استادان راځي دلته کښېني. نو څوک اوس خو پارک نشته.
یوه سینګارګره میرمن چې په همدې پارک کې میرمنو ته سینګار کوي وایي په خپل کار کې شپږ دېرش کلنه تجربه لري، خو تر ټولو ښه وخت یې همدلته په دې پارک کې له میرمنو سره تیر کړی دی. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په پارک کې له کار څخه یې دومره پیسې پیدا کولې چې د ژوند ټولې ستونزې ورباندې حل کولې، خو اوس راتلونکي ژوند ته حیرانه ده.
د کور او دکان کرایه می ورکوله، د شاګرد معاش کې، د خرڅ او خوراک کې، دا اوس نو په کور کې ناسته یم، بل کار خو نشته. د دې لپاره چې لګو ګرځم، دا دی اوس هم خار ته راغلی یم، که ځای په ځای کینم په پښو شلیږم.
دا میرمن د طالبانو حکومت غواړي چې پر ښځو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. موږ غوښتل د دې پارک د بندېدلو د لامل او د سیمې د اوسیدونکو میرمنو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې کېنولې، بیا یې پوهنتون نو تل تاګه هم منکړي. د غشان ورزشي کلبونو، خزینه هممونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لري واټن سفر هم بندیز ولګېد. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او سینګارتونونه هم ور وتړل. د ښځو په وړاندې د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو دوی په خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی او نه یې خپلې پریکړې بیرته اخیستي.
نن د اګست دیرشمه د جبري لاترک کېدو نړیواله ورځ ده. د ورځې په داسې حال کې رسیدلی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني نظام د پوځیانو او کارکوونکو د جبري لاترک کېدو د پیښو په اړه راپورونه زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اګست دیرشمه د جبري لاترک کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې ده چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او فعالان ترې تم شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو جبري لادرکه شویو کسانو کورنۍ د هغوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د پخواني نظام د ملکي هوایي چلند عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمورشاه حبیبي دا کوي چې نوموړی د 2022 کال د اګست په 10مه د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل له شیرپور سیمې څخه د خصوصي مخابراتي شرکت یا SCH له 9 همکارانو سره نیول شوی دی. د نوموړي په خبره سره لدې چې د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي دي، خو د هغه د ورور او د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تر یو کال او یوې میاشتې شاوخوا اضافه تیریږ، نه د زموږ سره خبرې وکړلې، نه ټلیفوني تماس ونیوي او نه موږ ته چا ملاقات راکوي. والدین او کورنۍ ټوله پریشان دي، اولادونه پریشان دي، د دې د صحت، د دې د نورو مشکلاتو احوال نسته ورسره، او دا د دې شرعي او قانوني حق دی چې ملاقات ورسره وکړي، لیدنه وکړي.
د تیمورشاه حبیبي په وینا ورور یې محمود شاه حبیبي 2 کاله وړاندې د هوایي چلند وزارت څخه استعفا کړې او په یو خصوصي مخابراتي شرکت کې دنده ترسره کوله. په دې جمهوري نظام کې د هرات د ښځینه زندان رئیسه علي عزیزي هم د 1400 مریض کال د تلې میاشتې په 10مه نیټه د دندې ترسره کولو پر مهال لدارکه شوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د علي عزیزي ورور محمد نذیر عرفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د هغې د برخلیک معلومولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم. موږ څو ځله په کابل کې د طالبانو بیلابیلو ادارو ته مراجعه وکړه، نړیوالو بنسټونو ته مو شکایت وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان دا موضوع تعقیب کړه، خو له بده مرغه هیڅ خبرې نشته. موږ له نړیوالې ټولنې، حقوقي بنسټونو او د ښځو له اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي تر څو لږ تر لږه له برخلیک څخه یې خبر شو چې ژوندی دی که نه.
سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد که هم تازه د دیده او پاره څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی د آغلي عزیزګي په اړه معلومات نه لري او ښایي هغه د تخلیه پر مهال له افغانستانه وتلی وي. د بشري حقونو فعال شکرالله مشکور جبري له درکه کېدل د بشریت ضد جرم بولي.
ناپدید شدن اجباری گسترده است
په پراخه کچه یا په سیستماتیک ډول جبری لا درکه کول د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي چې عاملین هر کله او هر ځای محاکمه کیږي، خو بیا هم د حکومت او واکمنو د مسؤلیت په اړه د نه زغملو کلمه کارول شوی. دغه کنوانسیون کورنۍ ته دا حق ورکوي چې غرامت وغواړي او د وضعیت په اړه د حقیقت غوښتنه وکړي
و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شوه.
درام د نړیوالې جنایي محکمې کړنلاره چې د 2002 کال په جون کې د اجرا وړ ګرځېدلې او هم د جبري له درکه کېدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا د 2006 کال د ډسمبر په 16 نېټه تصویب شو، وایي چې جبري ورکېدل د هر ملکي وګړي پر وړاندې یو پراخ او سیستماتیک برید دی. خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې او رواداري سازمان هم په افغانستان کې د طالبانو د بي اسلحې واکمنۍ د وروسته د جبري له درکه کېدو په ځانګړي ډول د پخوانیو سرتیرو، د ښځو، مدني او بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو د جبري له درکه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول دا ډول دعوې رد کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د زمري میاشتې د 11 نېټې په وروستي راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان د پخواني نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبري له درکېدو لږ تر لږه 14 پیښې ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي چې دا اکثران په ټولنه کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره د یوې ستراتیژۍ په توګه کارول کېږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو له امله د ناامنۍ احساس یوازې د ورک شویو کسانو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې په ټولنه هم اغېز کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل اکسپانه کې ویلي، جبري له درکه کېدل د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده چې تر ډېره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کېږي. هغه د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. د 2010 کال د دسمبر په 1 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د یوه پریکړه لیک په تصویب سره یې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي له درکه کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست 10 یې د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. پوره 15 ورځې کېږي چې د نورستان ولایت څپرګې بټال ولسوالۍ کې په یو ځنګل کې اور بل شوی دی چې په لسګونو کسانو یې د وژلو هڅې کوي، خو تر اوسه یې په کنټرول کولو کې نه دی بریالی شوی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په برګې مټال کې د طالبانو امنیتي مسؤلین وایي د اور کنټرول او وژنې لپاره شاوخوا 300 کسان ځنګل ته لیږل شوي، خو تر اوسه د اور په قابو کولو نه دی بریالی شوي. د برګې مټال امنیت قومندان فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
د برګې مټال ولسوالۍ مرکز نه کته نیکمک ورته وایي، هغه کلی کې پاس یو ځنګل کې اور لګېدلی دی. خلک اوس یو دوه ورځې لګیا دي، ډېر کسان ختلی دي، 200 یا 300 کسانه پورې کار کې لګیا دي. اوس هم اور سخت تیز دی، وایي داسې نه کنټرولېږي.
په یاد ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي په ځنګل کې لګېدلي اور اندېښمن کړي او وایي که اور زر کنټرول نشي نورو ځایونو ته به یې لمبې ورسیږي او د زیاتې ساحې شنې ونې او ښکلا به له منځه یوسي. د یاد ادارې مسؤل سرتاج الدین صافی.
د ځنګل سوځیدل، د ځنګل تخریب کول دا په چاپیریال باندې بد اغیزې پیدا کوي. کوم ساحه کې چې ځنګل قطع کیږي یا ځنګل سوځول کیږي یا ځنګل له منځه ځي، هلته سیلابونه رامنځته کیږي. د سیلابونو سره ځمکه هم تخریبیږي او خاوره هم خرابیږي. د اور لګیدلی دی، د اور وجه نه اوس هم جریان لري، اور شته دی، اور لا مړ نه دی. چې کوم وخت کې اور مړ شو نو تاسو به زه اطمینان درکړم.
په نیکموک او شاوخوا سیمو کې تلیفون کار د کوي، نو ځکه ترې د اور لګېدو لامل او ځنګل ته د رسېدلي زیان په اړه کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان په شنو ځنګلونو کې اور لګېږي او پکې ځنګل ته زیان رسېږي، بلکې تیر کال هم د یاد ولایت په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدنې په سلګونه هکتار ځمکه ولاړې د نښترو او ځنغوزیو دنګې ونې سوځولې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اګست دیرشمه له افغانستان د روسي امریکایي سرتیر د وتللو دویمې کلیزې سره برابر ده. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه د 2023 کال د جولای میاشت کې له افغانستان په وتلو پیل وکړ او روسي امریکایي سرتیر هم همدانن ورځ باندې د 2023 کال په اګست دیرشمه له افغانستان ووته. د راپور درته خبرو، له دې راپور وروسته په دویمه نیمه کې درته د سپورت له ډګره پروګرام لرو او اوریدلې مه هیروئ.
د 2023 کال د اګست په دیرشمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو دوه کاله تیر شوي. یو شمېر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوو کلونو کې په خپل ژوند کې ډېر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2023 کال د جولای په میاشت کې له افغانستان په وتلو پیل وکړ او وروستی امریکایي سرتیری د همدې کال د اګست په دیرشمه له افغانستان ووت. ډیری دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغو ځوانانو څخه یوې فاطمه مدثر آزادي راته ویل چې په دوو لسیزو کې د پوهنتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت،
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره ښځو هم سقوط وکړ. د ښځو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د ښځو ځای کور ګرځېدلی، اوس ښځې له هر لوري محروم. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله خپل بشپړ نوم واخلي، یو له ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی و. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادي های فکری، اجتماع، فرهنگ، حتی
فکری، ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمن زتللی، حتی ټولنه او کورنۍ هم مات شوې دي. هیڅوک نشي کولای له خپل خور، مور، مېرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پوښتنه ترې کیږي چې چیرته ځای څه کوي. تذکره راکړئ، زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري. دا مهال فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2023 کال په اګست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډېرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نا دولتي دفترونو کې، په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کیږي. خځینه عامونو، ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تاک څخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 8 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2023 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی و، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن و او خلک وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځان مرګ او بریدونو قربانیان و. په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې شوې، د بیان ازادي رامنځته شوه، نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن و. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یوه مدافع ده وایي چې د تیرو دوو کلونو تجربې ښیي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دی دوه کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه و او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي و. هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و، او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ او پریکړه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي چې د اگست میاشتې تر 1 پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د اگست په 15 د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوت. د بشری حقوقو فعال رحیم جامی وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیار کړي. ښاغلی جامی ازادي راډیو ته وویل
در طی 2 از دست دادیم و در حال
موږ په 2 کلونو کې هر څه له لاسه ورکړو. اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یوه داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخ کیږو چې په 1996 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډېر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پخوانی نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په لمانځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشت
د تیر لاسترولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه له لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړې توګه په تیر اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په ځینو بهرنیو ستراتیژیو پورې تړلې چې گمراه کوونکې وي.
لبلی خو د سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز په خانه مرستیال او دغه بنسټ اوسنۍ ارشد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړیتوبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا ده چې د افغانستان خاوره باید د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډېری جمهوري غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې ساري اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پرله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او د دوهې تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه عیسی قطمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اطمر ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدي.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه یې پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنیو د غړو شمېر له 4,000 تر 6,000 پورې رسیږي. د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیال دفتر یونما طالبان د بشری حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیر دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو او نورو کارکونکو د وژنو، زندانی کېدلو، شکنجه کولو او ورکېدلو راپورونه خپاره کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او ښځو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل یې د بشری حقوقو په تیره بیا د ښځو له حقونو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو